ستړي مشه وخت په کابل کې د ورځې 2 بجې شوې د دې سات ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړې شوې ده. خو له پروګرام وړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د تجارتي مالونو لومړی جوپا نن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې د چابهار بندر خواته ولاړه چې له هغه ځایه به هند ته ځي. د افغانستان دفاع وزیر له افغانستان سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د هند د همکاریو د زیاتولو غوښتنه کړې. او ایران هرمز تنګي ته نږدې د کلنیو پوځي تمریناتو پر مهال د لومړي ځل لپاره له یو پتل څخه کروز ډوله میزایل وتوغاوه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د تجارتي مالونو لومړی جوپنند ولسمشر اشرف غنی په حضور کې د چابهار بندر للارې هند ته واستول شو. د افغانستان شاوخوا 250 ټنه تجارتي مالونه له زرنج ښار څخه چابهار او له هغه ځایه هند ته استول کیږي. ولسمشر غنی په دې مناسبت په مراسمو کې د وینا پر مهال وویل چابهار له نړۍ سره د افغانستان د اقتصادي تړون لاره ده.
هر چیزی که از افغانستان صادر میشه صدها قریه افغانستانه، میلیون ها مردم ما را با جهان وصل میکنه. زبان وصل، زبان اقتصادی.
چابهار بندر د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لار بلل کیږي. ارګ په یو خبرپاڼه کې وایي چې ولسمشر غنی په زرنج ښار کې د نیمروز د پوهنتون د لیلیې د رغونې د بنسټ دپاره هم کیښوده. ملګري ملتونه وایي په تیر 2013 کال کې د افغانستان په جګړو کې تر بل هر وخت زیات ملکی وګړي وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په خپل ګډ کلنی راپور کې چنن خپور شویلی چې تیر کال لږ تر لږه 3,340 ملکی وګړي وژل شوي چې د 2013 کال په پرتله په 100 کې 11 زیاتوالی ښیي. د تیر کال په جګړو کې همداراز 1,109 تنه ټپیان شوي او د ماشومانو د تلفاتو شمیر هم تقریبا 2 چنده زیات شوی دی. په راپور کې د طالبانو او داعش په ګډون وسلوال مخالفین په 100 کې د 3 ملکی تلفاتو مسؤول بلل شوي دي. د افغانستان دفاع وزیر له افغانستان سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د هند د همکاریو د زیاتولو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته ویل چې اسدالله خالد د شنبه په ورځ له سوشما سوراج سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د ګډې همکارۍ په اړه خبرې وکړې. او همداراز ښاغلي خالد له افغان ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې د هند د لا زیاتو همکاریو غوښتنه وکړه. ښاغلی جاوید وایي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند د مرستو پر دوام ټینګار وکړ او ویې ویل چې هیواد د افغانستان له ملي پوځ سره هر راز مرستې ته چمتو دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران هرمز تنګي ته نږدې د کلنیو پوځي تمریناتو پر مهال د لومړي ځل لپاره له یو پتل څخه کروز ډوله میزایل وتوغاو. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا راپور ورکوي چې دا کروز توغندی نن له غدیر ډوله اوپتل څخه په بریالیتوب سره وتوغول شو. د ایران په راپور کې د ایرنا په راپور کې هغه واټن نه دی ښودل شوی چې دا توغندی په نښه کولی شي. اژانس زیاتوي چې طارق او د ایران ساخت فاتح دوله اوبتلونه هم د کروز میزایلونو د توغولو وړتیا لري. ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایران سره د امریکا او لویدیځو هیوادونو د 2015 کال له اټومي موافقې ځکه ووت چې د ده په وینا د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام د ځپلو غوښتنه نه وه پکې شوې. نننۍ ازموینه په داسې حال کې کیږي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکې خورا زیات ترینګلې شوې دي. ایران له دې مخکې ګواښونه کول چې د هرمز تنګي به بنده کړي. دا د خلیج په خوله کې د تیلو د انتقال مهمه بحري لاره ده چې ایران ویل د امریکا لخوا د دښمنۍ د هر اقدام په صورت کې به یې بنده کړي. د وینزویلا امنیتي ځواکونو پرون پر هغو اعتراض کوونکو اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه چې له کولمبیا او برازیل سرحدونو ته نږدې د بشري مرستو د موادو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله. پر اعتراض کوونکو د امنیتي قواو د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې دوه کسان مړه شوي او سلګونه نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې پولیسو د فبروري په 23مه یعنی پرون له اعتراض کوونکو سره په څو سیمو کې نښتې وکړې. د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو پر پوځ غږ کړی چې د ولسمشر نیکولاس مادورو د واکمنۍ د پرځولو لپاره له ده سره یو ځای شي. د چارواکو له قوله په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې یو شمیر د ټیټې کچې سرتیرو دا غوښتنه منلې ده، خپل مرکزونه یې پریښي او بغاوت یې کړی، خو جګپوړي پوځي افسران لا هم سوسیالیست مادورو ته وفادار دي. او وروستی خبر، په هند کې د غیر معیاري شرابو د څښلو په نتیجه کې د مړو شپې شمیر 133 کسانو ته ورسید. راپورونه وایي چې په شمال ختیز ایالت آسام کې د دغو شرابو د څښلو له کبله 225 نور کسان په روغتونونو کې بستر شوي دي. په دې ایالت کې د پولیسو یو چارواکي نن وویل چې قربانیانو د پنجشنبه په ورځ په دوو جلا مواردو کې هغه شراب څښلي دي چې میتایل الکول پکې ګډ و. د دغو کیمیاوي موادو ترکیب په مستقیم ډول د انسان د اعصابو مرکزي سیستم زیانمنوي. د آسام د روغتیا وزیر ویلي هغه کسان به مجازات شي چې د غیر معیاري شرابو په تولید او خرڅلاو کې لاس لري. د هند په بېوزلې ټولنه کې د غیر معیاري شرابو څښل عام دي، ځکه زیات کسان د معیاري شرابو د رانیولو وس نه لري.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه میومنه دوستانو، زه نجیه سپیم او روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ور رسیدلی. نن په دغه پروگرام کې د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو، او په پروگرام کې په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر حامد جمال زموږ میلمه دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، ښه راغلی خبرونه ته.
مننه کورماده، مننه تاسو،
خوشاله اوسئ. اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 40 15 40، او بل شمیره هم د 0928 225. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. خبرونه په انلاین ډول د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کولی شئ چې واورئ، ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org مه هیروئ. اوس راځو د همدغه ناروغي په تړاو یو راپور چمتو شوی. د راپور ته راځو. د هډوکو ناروغي یا اوستیوپروزس چې په عامه اصطلاح ورته د هډوکو رستیدل وایي، په دې ورستیو کې په افغانستان کې شمیرې زیاتې شوې او ډیرو خلکو ته د اندېښنې وړ ناروغي ده. دا ناروغي د پاخه عمر لرونکو انسانانو کې زیات لیدل کیږي، چې خصوصا په ښځو کې 80 او نارینه وو کې 40% لیدل شوی. ویل کیږي چې ډېرې افغاني ښځې هم په دې اخته شوي چې دا ناروغي څنګه پیدا کیږي او درملنې لارې چارې څه دي. ډاکټرې فریدې امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوستیوپوروزس یا پوکی د اډوکو یا نرموالی د اډوکو هغه مرض ده چې اکثرا د ښځو منځ کې وي، او دا له کمبود د کلسیم او ویټامین ډي نه پیدا کیږي. دا مرض څنګه مې چې ویلې زیات په ښځو کې ده، مخصوص په هغه ښځو کې چې له 40 کلو نه پورته وي. یو خو موضوع د ارسي ده، هغه خلک چې په شکل ارسي لري اته کیږي چې 19 کلونو 40 کلونو نجونو کې هم پیدا سي، او پس لغه هغه میندې یا زمونږ خویندې چې دوی په 18 کلنۍ واده کوي او پرله پسې ماشومان زیږوي، په هر کال کې یو ماشوم زیږي، هر دوه کاله بعد یو ماشوم زیږي، دوی هم مصاب د دغه مرض کېدای سي. ناسالمه تغذیه ډېره مهمه ده. هغه میندې چې پرله پسې زیږون لري او دوی سالم تغذیه نسي، هدف د موږ له سالم تغذیه داسې نه ده چې دوی ډېر فوق العاده خواړه وخوري. هغه مریضان چې دوی وجود جذب نه لري، همدغه غذا یا همدغه سبزیجات چې موږ لرو که همدغه په سم شکل ونه خوري نه خوري دوی، دا سبب دی د کې چې کلسیم کم سي، ویټامین ډي هم کم سي، عوامل زیاتر هم ده.
د هډوکو د ناروغۍ په تړاو شوی سیړنې ښیي چې چاغښت هم د دې ناروغۍ په رامنځته کېدو کې مهم رول لري. متخصص ډاکټران وایي د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید منظمه خواړه وخوړل شي، په کافي اندازه کلسیم واخیستل شي، د لمر له وړانګو او د ویټامین ډي لرونکو موادو باید ډیره ګټه واخیستل شي.
روغتیا
روغتیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
پروګرام ته خره غلې دوستانو په دغه خبرونه کې نن موږ د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو، خصوصا د هډوکو ورستېدو باندې چې ډاکټر صاحب جمال به موږ ته مفصل معلومات راکړي. په پروګرام کې وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال زموږ میلمه دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب جمال، د خبرونې په سر کې که موږ ته ووایاست چې خپل د هډوکو ورستېدل څنګه پیدا کیږي، ستاسو په نظر عوامل
کله چې موږ د اوستیوپروسس په باره کې خبرې کوو، دوی دوه دانې سببونه لري عمده، یو پرایمری ده یو سیکنډری. پرایمری یا ابتدایي هغه علتونه دي چې هغه نامعلومه دي. موږ وویل چې په حتی په لو ایج یا په کم سن خلکو کې هم دا لیدل کیږي. راځو په سیکنډری کې. سیکنډری هغه علتونه دي چې موږ ته معلوم ده. هغې کې اوله خبره دا ده چې عمر، کله چې څلوېښت کلنۍ عمر پورته ځي، د هغه خلک ډېر مسایل دي اوستیوپروزس لپاره. دویم، چاغوالی، یا هغه خلک چې وزن ډېر دی هغه مسایل دي. دریم، هغه مفاصل چې هغې باندې لوډ د کار ډېر، یا هغه خلک چې ډېر کار کوي خصوصا په غټ مفاصلو کې. او بالاخره هغه خلک چې مفاصل ضربه لیدلې، هغه خلک ډېر مسایل دي اوستیوپروزس لپاره. راځو یې دې کې چې ولې ښځینه طبقه ډېر اوستیوپروزس ته مسایل دي تر نارینهو. د خانما قسمی که ما میفهمیم ولادت های متعدد و همچنان د ممالک جهان سیوم، اگر به ما درباره افغانستان گپ بزنیم، در افغانستان نظر به فرهنگ و کلتوری که ما داریم، خانما معمولا بسیار پیچیده می باشند و ما گفتیم که برای جذب کلسیم، کلسیم چیزی است که در اوستیوپروزس بسیار رول داره. برای جذب کلسیم موجودات ویتامین دی شرط حتمی است، چون وقتی کلسیم در وجود اگر وارد میشه و ویتامین دی نباشه، او جذب نمیشه. به می خاطر وقتی که خانما به صورت مکمل پوت پنهان می باشد، از شعاع آفتاب کمتر مواجه با شعاع آفتاب میشه و جذب کلسیم در وجود اینا کمتر میشه. به صورت نرمال اگر یک کمی در مورد کلسیم وضاحت بتم، کلسیم برای استخوان ها از جمله منرال بسیار مهم است تا در استحکامیت استخوان بسیار زیاد رول دارد. در سال 2018 وقتی که سازمان صحی جهان درباره کلسیم ریسرچ کردن، به صورت نرمال از 1000 تا 1300 میلی گرم در یک روز کلسیم ضرورت است تا یک شخص نرمال از او اخذ کنم. این حال برای ازی که ما سپلمنت یا غذاهای استفاده کنیم تا آری از کلسیم باشه. ما وقتی که در مورد غذا گپ میزنیم، ضرور نیست که تماما غذاهای بسیار قوی ما استفاده کنیم تا او کلسیم باشه. کچیر مو گوگورو په شدو کې په یو گلاس شدو کې د 290 تر 300 میلی ګرام پورې کلسیم شته. همچنان کچیر مو ماستو ته وګورو په یو گلاس ماسته کې د 315 تر 415 میلی ګرام پورې کلسیم شته. یعنی ډیر په اسانه طریقه مو کوي چې کلسیم خپل وجود ته واخلو. او بل د سبزیجاتو نه هم مو کوي چې استفاده وکي، ولی شرط مهم دی که برای جذب کلسیم است عبارت از امی ویتامین دی است. ویتامین دی هم میشه که توسط غذا ما بگیریم، هم میشه نعمت خداوند شعای آفتاب است که ما میتونیم از ویتامین دی بگیریم. اما باید یک چیزی را خاطر نشان بسازیم، وقتی که ما میگیم آفتاب یا شعای آفتاب، او باید دایرکت سان لایت یا مستقیما مواجه به طرف شعای آفتاب باشه. یعنی اگر از پشت شیشه ما مواجه شویم با آفتاب، امو شعایی که ماورای بنفشه که باعث جذب شدن ویتامین دی میشه و تبدیل شدنش به یک 25 دای هایدرو کلسیکالسیفرول میشه، از پشت شیشه نمیشه که جذب شه و دوباره اونا منعکس میشه. پس بنان بر ازی که ما از اوستیوپروزس جلوگیری کنیم و استخوان‌های سالم داشته باشیم، باید کلسیم از غذاها خصوصا از لبنیات استفاده کنیم، با شعای آفتاب مواجه باشیم، خصوصا در هوایی که هوا سرد میشه دردای مفاصل زیاد میشه. میشه که در هوای سرد آستینای خود بلند کنیم تا بازوهای ما مواجه با شعای آفتاب شوند.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، مهم او مفصل معلومات یې ورکړل. رزو اوریدونکو ته او د اوریدونکو پوښتنې هم اخلو. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو اوري. نن ورځ دغه خبرونه ځانګړې شوې هډوکو ناروغیو ته. اوریدونکو ته مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. خبرونه ته ځان هم راو پیژنئ.
ډیر
ښه. نن موږ د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو. تاسو سره که پوښتنه پیدا شوې مهرباني.
اکثره وخت مې د لاس ګوتې درد کوي چې زه ژاړم، دا څه مشکل ده؟
ښه سمه ده. ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه خوتې نه لرئ؟
لاس ګوتې د کوچني مفاصل اډوکې دي که د غټ مفاصل اډوکې دي؟
من غږ اورئ تاسو؟ فکر کوم د دغه ورور اړیکه پرې شوه له موږ سره.
ښه، مننه د محمد ګل ورور نه. کله چې موږ د درد په باره کې غږیږو، په اډوکو کې خصوصا په مفاصلو کې دردونه، او هغه دردونه چې په یخ یا سړه هوا کې ډیریږي، باید هغه دې ته فکر وکړو چې دغه کوچني مفاصل دي که غټ مفاصل دي. موږ دوه امراض دی که تشخیص تفریقی باید چې یو ده چې د آستیوپروزس یا پوکیو سغان یا ورستیدل در ډوکې دي، او بل روماتویک آرتریت چې په عامیانه ژبه کې روماتیزم ورته وایي، چې ډیری وخت دا یو ډیر زموږ په فرهنګ یا زموږ په اجتماع کې داسې ډیر سره یو له بل سره ګډوډ کیږي. کچیرې موږ کوچني مفاصل درد کوي او په دواړه لاسو کې هم زمان درد کوي ورسره پړسوب لري، نو موږ دې لپاره فکر کوای شو چې دا اوسیو آرترایټس یا خپل دغه د اوسیو آرتریت مرضی. کچیرې غټ مفاصل درد کوي او یو مفصل درد کوي، دواړه مفصل نه پړسوب ورسره نه لري، عمر د سلویخت کلونه پورته وي، بیا هغه وخت موږ آستیوپروزس په باره کې فکر کوای شو. زما توصیه دې ورور ته دا ده چې په کافی اندازه د کلسیم مواد نه استفاده وکړي، بخصوص چې موږ مخکې بیا دوباره تکراریږي هماغه خبرې چې مو وکړل، د لبنیات نه، د مستونه، د شیدو نه، د دې شیانو نه استفاده وکړي، او لمر وړانګو ته د ډیر کینی، او کله چې لمر وړانګو ته کینی خپل لستونه د بربنډ کې چې لمر شعاوې نه ویټامین ډي جذب شي.
ډاکټر محترم رازو، دې ته چې تاسو مهم معلومات مو شریک کړل، د دغې ناروغۍ مهمې نښې نښانې څه دي؟
کله چې موږ آستیوپروزس وایو، په دې کې درې غټې نښې دي چې موږ ته فکر کوای شو چې شاید دا آستیوپروزس وي. اول، کله چې موږ سبې د خوب راجګي کو مارننګ سټیفنس یا د سبې د خوانه شخي د مفاصلو کې شخي پیدا کیږي. دویم، په دغه مفاصلو کې ډیر زیات دردونه وي. او دریم، پړسو په دې مفصل کې موږ کتای شو. دا بیا هر کم ځان ته علت لري چې ولې د سبې خوانه شخي مفاصل پیدا کیږي، او ولې دغه دردونه د آستیوپروزس ولې په یخ هوا کې ډیریږي، په ګرم هوا کې دونه نه. کله چې په ساړه هوا کې موږ ګورو، کله چې څوک استراحت کوي په ساړه هوا کې ډیر دسې ټول سره ټول سوی بدیږي، هدف مې دا ده چې وجود سره ټولي، نو ډیر تحرکات هلته منځته نه راځي. کله چې تحرکات هلته منځته نه راځي، هلته سټیفنس په بار راځي یا شخي په هماغه ځای کې په بار راځي. خپله دا شخي کله چې موږ حرکت منځته راوړو، دغه شخي باعث د درد کیږي. نو ادې د خاطره دغه درې غټې نښې دي د آستیوپروزس.
ډیره مننه. یو بل اوریدونکی اخلو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، جوړ صحت ښه ده؟
او مننه، خوشاله اوسه ځان هم راو پیژنئ.
تاسو د ډاکټر صاحب سلامونه همدارنګ د دې اوریدونکو ټولو
حکمل صاحب ښه راغلی پروګرام ته، او نن موږ د هډوکو ناروغیو په اړه خبرې کوو، مهرباني وکړئ.
ناروغي چې دا واقعا په زنانو کې زیاته لیدل کېږي، همدارنګه نارینه کې لیدل کېږي، د دې نښې نښانې او سیحتونه رامنځته کېږي، او د دې هم نه لري ډاکټران چې وایي د دې
دو پښتنې خو منګه واخیستلې ده، وروستۍ پښتنه مو نه اخیستله. بالکل استاذ غږ صحیح شو، مهرباني.
په خبرو کې یادونه وکړه چې په زنانو کې احتیاطي صدا دا ناروغي زیاته تشکیل شوې ده، د دې علت هم څه ده؟ ولې په زنانو کې زیاته ښکارېږي او د نارینه په نسبت باندې؟
سمه ده ډاکټر صاحب، معلومات درکړي، له تاسو ډېره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه کوم حکمل صاحب نه. دوی اول پښتنه دا د روماتویډ آرتریت په باره کې یا روماتیزم مفصلي په باره کې، دې ورور ته باید ووایو چې ما مخکې یو تذکر وکړل، د روماتویډ آرتریت اول غټ نښه یې مارننګ سټیفنس یا د ملا شخوالی په مریض کې پیدا کیږي. دویمه غټه نښه دا یې چې روماتویډ آرتریت په کوچني مفاصلو کې خصوصا د لاس بندونه میتاکارپو فرنجیل جاینټ یا د لاس هغه کوچنی اډوکی په دې کې اول دردونه پیدا کیږي، او بل سایمیټریکل یعنی په هر په دواړه لاسو کې په دواړه کوچنی مفاصلو کې یو ځای پیدا کیږي. دریم دوی پړسوب لري. موږ په طبابت کې یو کرایټیریا لرو، روماتویک آرتریت میجر اینڈ مینر کرایټیریا، په هغې باندې تشخیص کیږي د یو مریض سل په سلو کې چې دغه مریض روماتویک آرتریت لري که نه لري. چې په هغې کې کچیرې پنځه غټ ساینونه یا پنځه دغه ساین سمپټم چې مریض وایي چې د هغې کې یو مارنینګ سټیفنس ده، بل خپله د اډوکو د مفاصلو پړسوب خصوصا په کوچنی اډوکو کې په دواړو اډوکو کې په یو وخت کې لیدل کیږي، او بل د وینې بعضې معایناتی چې هغې باندې سل په سلو کې تشخیص کیږي د روماتویت آرتریت. او باید تشخیص تفریقی شي د روماتویک آرتریت او د اوستیوپروزس په منځ کې. ما مخکې خاطر نشان کړل چې اوستیوپروزس دردونه په غټ مفاصلو کې ډېر لیدل کیږي، او د روماتویک آرتریت په کوچني مفاصلو کې خصوصا د لاس په کوچني مفاصلو کې پیدا کیږي. او دوی بل پښتنه د په باره کې و چې ولې په ښځینه طبقه کې تر نارینه ډېر کتل کیږي. برادر محترم، قسمی که قبلا ما د این مورد نظر دادیم که در خانم ها به خاطر از این زیادتر دیده میشه، چون اونا ولادت های پی هم داشته می باشد. طبعا وقتی که خانم ولادت می داشته باشد طفل خود شیر می ته، دادن شیر هم در مجموع کلسیم های وجود در شیر زیاد می باشد، تماما از وجود خارج میشه و رو طفل می گیره. و دوم امو ما گفتم نظر به فرهنگ، خانم ها بسیار پوچیده تر می باشند، فقط یک قسمت از رویشان و دستایشان که برهنه می باشد، حال امو هم از سن بلاکر ها استفاده میشه که مکمل مواجه شدن با آفتاب بلاک میشه و نمیتونه که ویتامین دی در وجود جذب شوه. وقتی که ویتامین دی در وجود جذب نشه، به هر مقداری که کلسیم گرفته شوه، چون اگر ویتامین دی نباشه کلسیم نمیتونه که در داخل وجود به جذب خود برسه. به این خاطر است که خانم ها زیادتر با کمبود کلسیم مواجه میشه. نظر باقایان
رکسه محترم، یو نوی سیرنه چه شوی دا سویل شوی چه پا 2000 کال که با په امریکا کې البته 2 میلیونه کسان د هډوکو په ورستېدو باندې اخته شي، او همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې هم د شمیرې مخ په پراخېدو دي. تاسو مخکې عواملو ته اشاره وکړه، بیا هم ساسي په نظر مهم مسایل څه دي چې دغه ناروغي مخ په پراخېدو ده؟
ما گپایی که قبلا گفتیم زیادتر در مورد اپیدمیولوژی افغانستان گپ زدیم. وقتی که ما در مورد ممالک غربی و امریکایی گپ میزنیم، در اوجه یکی از بزرگترین عواملش استفاده از الکل و استفاده از سیگرت است. این چیزایی است وقتی که ما استفاده از الکل میگیم، الکل از نظر کیمیایی بعضی مواد در خود داره که نمیماند جذب کلسیم در وجود به احتراق برسه، و کلسیم توسط ادرار و وجود دوباره اطراح میشه، یعنی نمیمونه که جذب شوه. همچنان سموکینگ و استفاده از الکل امی گپی است که در ممالک رو به انکشاف، اگر شاید زیادتر دوستان این فکر باشن کونا از آفتاب زیاد استفاده میکنن، بازم چرا روز به روز زیاد میشه؟ عواملی که در اونجا زیاد است امی عوامل استفاده از الکل و سیگرت میباشه.
در من زو یو بلوریدون که اخلو مهربانی وکړی روختیا د ژوند شتمنی پروگرام لا ازادي لري او راي مهرباني.
السلام علیکم. د کناري
ځای څخه مې ټلیفون وکړ. ځان هم
خپلواک
ډېر ښه. خپلواک صاحب، نن هډوکو ناروغیو په تړاو غږیږو، تاسو سره که پوښتنه یې مهرباني.
ډېره مننه. سلام اوسې، خوشحاله اوسې، ساسې د ښه ژوند په هیله. یو ځل چې په پښه هډوکې یو خپل فوټبال څه خوش شوی دی، او بس دا چې دا یې خصې پر مشکلې چې یو ځای ځم، بس دا پښه مې ډېره درد کوي، او دا زنګون چې بیا دا داسې برش کوي چې دا د سعودي څخه دا ډېر پوښتنې کله جواب
سمه ده ډاکټر صاحب ځواب کړي مهرباني. پوښتنې لرئ؟ ورنه ښه، خپلوا صاحب که په لیکه کې نو ځواب به کې فکر کوم اړیکه پرې شوه.
خپلواک صاحب ته باید ووایم چې کله چې ښه ضربه ګوري، د دوی انکل جاینټ یا آخري مفصل د پښه ضربه لیدلی، او هلته ډېر کوچني کوچني ټینډنونه یا لیګامنټس یا په عامیانه ژبه ورته پای وایي هلته موږ لرو، نو هغه انکل سپرین یا خپله ګوشت پارگی هلته منځ ته راځي. نو ضرورت دې لپاره دا ده چې دوی باید د نږدې نه د یو هډوکو متخصص سره مشوره وکړي چې ورته یو رادیوګرافي واخلي، اکسرې، که چیرې ضرورت ایم آر آی هم ډېری وخت ورته ضرورت کېږي چې د مشکل حل پیدا شي ورته.
ډاکټر صاحب، راځو دې ته چې دغه اوستیوپروسس ناروغي که چیرې په وخت درملنه ونه شي څومره ناوړې پایلې لري ساسي په نظر؟
تر ټولو غټه ناوړه پایله دا ده چې کله چې مریض یا یو شخص اوستیوپروزس منځ ته راوړي نو خو طبعاً د نوم نه معلومیږي چې ورستیدل یا پوکی استخوان می باشد، زیاد مساعد به شکستگی استخوان می باشد. یعنی اگر یک شخص جوانی که اوستیوپروز ندارد و یک شخص کاهلی که اوستیوپروز دارد، در مقابل ضربه اگر یک شخص 20 نیوتن ضربه ببیند، شاید در شخص جوان فرکچر استخوان به بار نبه یا شکستگی استخوان، اما در شخصی که اوستیوپروز دارد شکستگی استخوان به بار می آید. یک طرف قضیه. طرف دیگه ای که لایف استایل تغییر میکنه، شخصی که اوستیوپروز داره دردای مفاصل داره، زیاد نمیتونه که کار و فعالیت فیزیکی کنه، سیدنتری لایف استایل با خود اختیار میکنه، نمیتونه که ورزش کنه، نمیتونه که فعالیت فیزیکی اجرا کنه. وقتی که شخص فعالیت فیزیکی اجرا نکنه، باعث از این میشه که وزن شخص زیاد شوه، شخص دیپندنت شوه یا به دیگه کس دیپند پیدا میکنه تا دیگه کس کارایش کنه. این از عوامل بسیار برجسته ای است که در اوستیوپروز انظار یا پروگنوز پیدا
میکنه. ډیر مننه دوستانو، یادونه کوم چې نن هډوکو ناروغیو په اړه خبرې کوو. په پروګرام کې وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حمید جمال زموږ میلمه دی او پوښتنې ځوابوي. بل اوریدونکو ته ورځو، د دوی پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
السلام علیکم. سلامونه نیک شلی تاسو ته ورئ.
او ډیر زیات مننه، مهرباني.
خوځنی د ډاکټر صاحب نن دا پوښتنه ده، وزن تقریبا 45 کیلو دی او زما مخشي چې وجودي کله توڅي د نظر خرابېږي او د ځان وروسته مخشي را پسې مو چې لاسونه را پسې مو دی راځي نو دا نو مې ځان ده.
ښه، تاسو یو څو شېبې لیکه کې اوسه، ډاکټر صاحب به ځینې پوښتنې ولري درنه، بیا به ځواب درکړي.
ښه، نومان خانه، تاسو که بیا وایست چې اول کم زینه دردونه شروع کی که د لاس نه که د پښې نه دردونه؟ اول
د زنګنون چتر په دې برابر کې تر ګوتو پورې مې پښې داسې مړې کېږي را پسې چې کله تودې شي د ودو په وخت کې چې ودایم په دې وخت کې مې پښې را پسې مړې شي د خور په فاطمه مو بیا د شي ځینې یو ډول پازاب یم د شي فکر راته ولاړې چې زه څه کوو کوم په داسې حال یو وخت راته د مورکې مرضیم پیدا و هغه اوس له ښه درسه خو بیا هم د مشکل را سره شته.
د ستاسې زنګانه پړسوب پیدا کوي؟ پړسوب لري؟
نه، پړسوب دونه نه پیدا کوي، لږ پړسوب پیدا
کوي. مخکې کوم وخت ستاسې زنګانه ضربه لیدلی وه چې کوم وخت لیدلی وی یا کوم بل خبره سوی وه؟
څنګه تاسو
مالکم وخت لویدلی وای په زنګانه؟
و ډېرې وخت ځینې وخت دغه څه د ورزش په وخت کښې راسره مل شوي دي غدر شوي یو په یو ځای کښې مو داسې خو لږ دومره زیات نه لاسونه هم ډېری وخت را پسې داسې مړه کېږي نه پوهېږم د وینې د کمبوتو سره مخامخ که څه خبره ده.
دواړه لاسونه یې که یو لاس
وخت یو لاس وي ځینې وخت بل لاس وي ځینې وخت
یوه پښه
وي ځینې وخت بله وي. ښه، مننه. ځواب کې دا پوښتنې مهرباني.
د نومان خان سوال مو واغستل. دا یو خپله ټیپیکل د کلسیم کموالی عراض و علایم دی چې په نومان جان کې پیدا شوي دي. کله چې کلسیم کمیږي دغه دردونه راپارل کېږي، دا ستاسې پښې چې مړې کېږي او دا پښې چې دردونه پیدا کوي او دواړه لاسونه دردونه پیدا کوي، دا د وجود د کلسیم د کموالی عراض و علایم دي. نو دا په دې موږ نشو ویلی چې دا کلسیم کم شوی چې ته اوستیوپروزس لرې. تاسې اوستیوپروز نه لرې، اما ستاسې وجود کې کلسیم کم شوی ده. کله چې کلسیم کمیږي په وجود کې جنرالایزډ باډی پین پیدا کېږي، یعنی ټول وجود مفاصل، ټول وجود هډوکې درد کوي. تاسې زما توصیه دا ده چې د لبنیات نه ډېر استفاده وکړئ، شیدونه، مستو نه ډېر استفاده وکړئ او لمر وړانګو ته کښېنئ. کله چې لمر وړانګو ته کښېنئ، مخکې ما وویل چې خپل لاسونه او پاسې کبړ بندې کوي چې خپله مخامخ ډایرکټ سنلایټ ستاسو په وجود کې شي او کلسیم او ویټامین ډي مکمل جذب شي. انشاءالله دې سره به مو دردونه ښه شي.
ډیر مننه زو اوریدونکو ته او د اوریدونکو پوښتنه اخلو. یو بل اوریدونکو په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته، ځان هم راو پیژنئ. ډیر ښه، مهرباني وکړئ.
تر ځنګلو لاندې دغه پوندې زما درد کوي، پری مې داسې اور کوي که داسې سړي ته یو ګولۍ یا دوا ور وښيي چې مقصد دغه پایکاتو دغه رقم شربت یا دغه ګولۍ واخلي، بس پایده درته کوي.
تاسو کلن یاست؟
اته ویشت کال، اوه ویشت کال داسې به یم.
ښه، ضربه خو نه خوړلی مخکې دغه ستاسې د هډوکی؟
یا بس تر لندم ځکه ګرځېدلی یم، نور مشکل نه دی راته تېښته.
ښه، دا یو پښه مو داسې مشکل لري که دوڼې؟
یا دواړې پښې، بس داسې دي د سره داسې چړکې کوي، داسې سپک سپک دا پښې د غړې غورځي.
دا د شپې د خوا نه ډېرېږي تاسو باندې؟
اوه، د شپې د خوا بس دي.
بس مننه.
اخبارونې سره اوسئ ډاکټر صاحب، به ځواب کړي. مهرباني ډاکټر صاحب محترم.
هوتک صاحب ته باید ووایو چې موږ یو مریضي لرو په نوم د فاشایټس، چې دغه کفای پای د او از طرف شاو مخصوصا سوزش پیدا میکنن. بر از او باید مریض از نزدیک دیده شوه، بعضی ماینات است ماینات شوه که تداوی شما موتر گفته میشه، از پشت رادیو نمیشه که آدم تداوی بگوید دوا چیزی، چون مریض خود مریض باید دیده شوه. برای برادر باید من همیگه پا بگم که فقط یک چیز تداویه که ما به مریض اول شروع میکنیم، یک بوتل آب سرد گرفته از طرف شو بر 5 دقیقه الی 10 دقیقه میشه که توسط کف پای خود بوتل لول بتن و پای وقتی که سرد میشه همین مشکلشان آرام آرام رفع میشه. در صورتی که تا یک هفته میکاره کردن رفع نشد، باز میشه که مشوره یک دکتر ارتوپیدی رو بگیرن.
دکتر محترم، د دې لپاره چې د وجود هډوکي مورسته نشي، هر انسان ته په ورځنی خواړه کې څومره کلسیم پکار دی، باید څومره کلسیم واخلي؟
ای فرق میکنه نظر به جنس، نظر به عمر و شخص در کدام حالت است. یک شخص جوان تا یک شخص مسن، یک خانم تا آقا و یک خانم باردار، خانم شیرده، در مجموع هزار کس ریکمندیشن های WHO فرق میکنه. اما به صورت نرمال اشخاصی که بین سن 9 تا 18 ساله قرار دارد، 1000 تا 1300 میلی گرم کلسیم در یک روز ضرورت دارد. از 19 ساله تا 50 ساله میشه که 1000 میلی گرم پر دی استفاده کنم. چیزی که باید ما یادآور شوم، وقتی که ما میگیم که در 24 ساعت 1300 میلی گرم کلسیم باید از اخذ شوه، این به این معنا نیست که کلسیمی که مکمل ما میگیریم در وجود جذب میشه. ما میبینیم وجود ما بدون از اینکه ما کنترل داشته باشیم کلسیم از وجود ما اطرام میشه. مثلا وقتی که ناخون دراز شده میره، وقتی که ناخون ما قطع میکنیم، در حقیقت مقدار زیاد از کلسیم از وجود ما کم میشه. موها که دراز میشه، کلسیم وجود ما کم میشه و ثلث از کلسیم از وجود اطرام میشه و یک قسمت از او در وجود جذب میشه و فاکتورهایی که در جذب خود کلسیم رول داشت، از او جمله کلانترین فاکتور از او ویتامین دی بوده که ما گفتیم جذبش رول داره. ولی بعضی از فاکتورهای دیگه هم هست که جذب کلسیم مختل میسازه، که از او جمله استفاده از الکل است، استفاده از سیگرت است، بعضی از دواها هم سرش رول دارد که وی بارد خاندان کورتیکوستروید ها هستن، اونا در جذب کلسیم رول دارد، یعنی باعث بطی شدن یا کم شدن جذبش میشه. و چیز دیگه که باعث سر کلسیم سر جذبش رول دارد عبارت سودیم کلورایت یا نمک طعام است. به این خاطر دکترها زیاد ریکامند میکنه که از نمک زیاد استفاده نشه. خود نمک باعث کمی جذب کلسیم در وجود میشه.
دوستانو، تاسو به بیا هم د استودیو د ټلیفون شمیرې ویم 0199 40 15 30 او بل شمیره هم د 0900 22 15 50. په پروګرام کې نن د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو. په خبرونه کې وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخي متخصص حامد جمال زموږ ملمه دی او پوښتنې ځوابوي. زو یو بل اوریدونکی اخلو. اوس پولیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ ستاسو په تماس کې.
وعلیکم السلام. توخی صاحب، په خیر راغلی خبرونه ته. د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو. تاسو سره که پوښتنه، مهرباني.
مننه له محترم ډاکټر صاحب څخه. مې دا پوښتنه ده، سیزموز یو قریب ده د ادامه سترګۍ یعنی دا کوړی دا خوږیږي دا دردونه کوي. نو کله کله دلته خلک وایي ویله دغه زخه یو رقم اوبه دي دا اوبه سې ځینې وکاږې ولو که دا یو غیر طبي او غیر مسلکي کار ده. نو کله کله بعضې خلک ورسره ښه شي نو آیا دا مسلکي کار ده او که نه ده؟ او خورکۍ تا ته یو پیشنهاد لرم که چیرې تاسې دوه دوه اورېدونکي واخی تقریبا 200 واره موږ دا ستاسې شمېره نشو بیا موږ وخېږو که تاسې کلنې دوه دوه اورېدونکي اخی نو به دا خلک هم ډېره رابطه نه شي او موږ به ډېر خوشحاله یو. نو تاسې ته معلومېږي
بالکل
انشاءالله دغونه یاد لري حافظه بیي چې دغه سوالونه یې په یاد دي
سمه ده. توخی صاحب محترم حتما دغه غوښتنه به موږ پر ځای کړو. له تاسې مننه. اوس به ډاکټر صاحب دا پوښتنه ځواب کړي بیا به دې نه وروسته دوه دوه اورېدونکي واخلو. مهرباني.
مننه توخی صاحب. توخی صاحب سوال ما واغستل کله چې زنګانه پړسوب پیدا کوي دا بعضې وخت پړسوب دننه د مفصل یا اوبه ټولېږي یا وینه ټولېږي. وینه هغه خلکو کې ټولېږي کله چې دوی ضربه خوري د زنګانه دلته وینه ټولېږي چې هغې ته موږ هیمارتروزس وایو. بعضې وخت اوبه ټولېږي. نو دا که چیرې ډاکټر دننه د مفصل نه اوبه باسي دا یو طبي کار ده ځکه چې مفصل دونه ساحه یا دونه سپیس نه لري چې هغه اضافه مایع په هغې کې ټول سي. کله چې اضافه مایع په هغې کې ټولېږي پښه پړسوب پیدا کوي. شخص نه شي کوی چې خپل زنګانه په صحیح طریقه باندې بند او خلاص کړي. نو دا یو مانع پیدا کوي. دې د خاطره موږ اوبه باسو یو هغه طریقه ده. بل طریقه ده په عامیانه کې خلک نشتر وایي فکر کوم چې دغه وینه وهي یا څه وایي هغه کوم طبي څه نه لري. نو که چیرې مفصل خپله پړسوب لري شخص د شپې دخانه وجود ګرمېږي مفصل کې صحیح حرکت نشي کوی نه قاتېږي نو دا یو طبي خبره ده چې دې اوبه وستل کېږي او دا بیا معاینات کېږي چې دا ولې ټول سوی او علت معلوم سي.
ډاکټر محترم د دغې ناروغۍ د مخنیوي او همدارنګه درملنې په تړاو به تاسې یو څه نور معلومات هم اوریدونکو سره شریک کړئ. زه اوس اوریدونکو ته زه ډېر اوریدونکي په لیکه کې دي او دا اوس به یو اوریدونکي ته وار ورکړو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی خبرونه ته.
وعلیکم السلام.
مهرباني.
ډاکټر صاحب دا حسن مینا نغه شپینه ډاکټر صاحب ډیره د اډو کتابې بس او کله کله ای او کله نه بس کله سورج وقفه کی کله بس دومدار شروع شي.
ها تاسو دې اخی مینه تاسو کله نیست
وېس کله به ما شپږیس.
ها سونه وخت کیږي دغه مشکل نه مو
دغه مشکل دغه دوه کله کیږي مې زما
کدا واضح کې کوم اډوکي غټ مفصل غټ اډوکي کا کوچنی د لاس اډوکي او د پښې اډوکي دغه تب سره پړسوب هم پیدا کیږي ستاسې په مفصلو کې خپرسوب نه ور سره خاص به چې د خوبه کینې د غړو کې د شخ پات کیږي چې د سه شخي ونه خوځيږي
یا د تکلیف ور د چې کوم شخ هم تر راځي ګم هم ته به یې شپې سیمه شته نه راځي کوم هم به یې ته به یې هغه نو څه دی چې خوب هم نشه راځي چې ته دی لوځي نه. او سره مخسن نه ته به نه
خا اې دته به نه دقیقا سور از کیږي چې دغه ته به تاسو ته پیدا شوه
دا دا دوکاله نو د کیږي او کله نه تاسو سره کوم چې کله یو مې سیم
ها ها دغه ته به چې تاسې وایي دغه دونه ډېر وخت نه همداسې دوامدار ته به یي که کله راځي بیا یو څو ورځو لپاره ورکیږي بیا راځي
نه داسې دوامدار هم نه وي داسې میاشت کې پنځه شپږ ورځې وي داسې وي او لس ورځې پورې داسې وي دوامدار وي هغې نه بعد بیا ورکه شي.
ښه کوم ځای کې تاسې اوسېږئ؟
او ډېره مننه رسب دا پوښتنه به ځواب کړئ بیا به زه اورېدونکو ته.
کله چې ته به خپله نښه د دې ده چې یو مرض په وجود کې شته، نو دا ورور شکایت کوي د ټول وجود د تبې نه. دا ډېر مربوط په اډوکې نه کېږي، ځکه چې دا سیستمیک انفلمیشن ده، یا په ټوله وجود کې کوم مرض شته. دې ورور لپاره باید ویم چې دوی یو انتاني متخصص ته لاړ شي، چې باید انتاني متخصص خپل څېړنه وکړي چې څه مشکل ده.
ډاکټر صاحب، ارثیت څومره رول لري د هډوکو په ورستېدو کې؟
موږ په اول کې ویل چې خپله د هډوکې ورستېدل پرایمري او سیکنډري کاز لري. په پرایمري کاز کې چې انون کاز ده، په هغې کې ډېر زیات جینیټک رول لري. یعنی جینیټک اوستیوپوروزس هم له هغه امراضو څخه ده چې جینیټک نه په امان کې نه ده. یعنی جینیټک هم ډېر رول لري د هډوکو په ورستېدلو کې.
ډېره زیاته مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اوري، او په پروګرام کې نن د هډوکو ناروغیو په اړه خبرې کو. په پروګرام کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال زمنګ ملمه دی، او اړوند پوښتنې ځوابوي. اوریدونکو پوښتنې هم اخلو. زمنګ د اړیکو شمیرې د 0995 40 15 40 او بل شمیره هم د 0992 25 55. استودیو د ټلیفون شمیرې دي، او د اړوندې ناروغۍ په اړه کله ډاکټر صاحب نه پوښتنې وکړي د بل ډیر خی. زه یو اوریدونکو اخلو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته.
جلال دی
مهرباني وکړئ.
د ډاکټر صاحب نه یو پوښتنه کوم. یو وخت یو خپل پاتې درس وخی، او ځان دا خبره چې ما ته په 1450 کول کې د مسلو درګونه دي چې پاکستان کې ډېر درګونه او اوس زما ټول وجود په کنټرول کې راوستلای دی. لکه سملی کې ورمې ګوګي د لاسو بندونه ټول مکمل دي، خو بندونه او تقریبا 25 بندونه به اوپر شي، او ګارنګ ته به یا غو دی چې کوم ځای متاثر شي. دا وجنه د ډاکټر څخه د دویشتہ ځو تا کنه.
ښه، ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې واخیستلې؟
بله.
مهرباني.
اول خو دوی پوښتنه وکړل چې کوم ځای کې، تاسو مخکې ویل چې موږ په وزیر اکبر خان دولتي روغتون ده، موږ هلته هر ورځ د 2 نه تر 4 بجو پورې یو. دوی کوی چې مراجعه وکړي، هلته موږ کوی چې دوی ته خدمت وکړو. بل دوی مشکل د ټول وجود دردونه، پړسوب او شخوالی و. کچیرې دردونه په ټول وجود کې، اول باید د مریض نه دغه تاریخچه واغسل شي چې په کوم وخت کې شروع شوی، او اول شروع د کوچني مفاصلو څخه شوی ده که د غټ مفاصلو څخه. کچیرې د کوچني مفاصلو څخه شوی، نو بیا موږ فکر د روماتویډ آرترایټ په طرف باندې ځینو. هغې لپاره بعض انویسټیګیشن یا معاینات ضروری دي چې په اول کې موږ ورته د وینې معاینات ورکوو، او بعضې وخت اکسرې ته ضرورت کیږي چې په هغې کې وګورو چې کوم مفاصل ډیر زیات افیکټډ شوی دي. که چیرې غټ مفاصل، په غټ مفاصلو کې موږ د اوستیوپوروزس په باره کې فکر کوو. خپل تشخیص د اوستیوپوروزس ډیری وخت په کلینیک د مریض او په یو ساده اکسرې باندې کیږي. نو هغه یو درې تغیرات په اکسرې کې لیدل کیږي. اول خپل د سطح د مفصل کم فاصله چې دا نږدې کیږي چې نروینګ آف د سپیس وی، خپل دغه اوستیوفایټس یا اضافه اډوکی، یا په فارسی کې ورته مشک مفصلی وی، هغه پیدا کیږي. چې همدې د خاطر ده چې شخص کله چې ګرځي په غټ مفاصلو کې یو رقم ساوند راځي یا ترقاره اوري، چې دا خپل یو ساين د اوستیوپوروزس ده. نو دغه ساين او سمپټمز د مریض د اوستیوپوروزس کله چې مریض د نږدې نه ولیدل سي، بیا هغه تشخیص تفریقي خودل کیږي چې دا اوستیوپوروزس ده که روماتویډ آرترایټ.
ډاکټر صاحب محترم، یو شمیر متخصصین په دې باور دي چې د شکرې ناروغي لومړی ډول هم د هډوکو د ماتېدو سبب ګرځي. ستاسو نظر څه دی؟
بله، دا خبره بیخی دقیقه ده. کله چې موږ د دیابیت په باره کې غږیږو، اگر چې دیابیت زموږ مسلک نه ده، ما باز هم دمدغه د خطر چې ریلیټډ موضوع ده. په ټیپ 1 دیابیت کې په خپل د پانکریاس کې انسولین هیڅ نه افرازیږي. نو کله چې انسولین افراز نشو، دا هم یو ډیر غټ فیکټر ده په خپل جذب د کلسیم کې. چې کلسیم نه جذبیږي، بیا هم هماغه مخکینی خبره ته، دا یو سایکل ده چې کله تاویږي خپل کلسیم انټیک، د کلسیم انټیک نه بعد د کلسیم جذبېدل، اوس کدا سیکل ز تشریح کوم. یو څه طبي موضوع ده، ډیر زیات به خوندور نه. نو دې د خاطر کله چې خلک چې ټیپ 1 ډیابیټ لري، دی اوستیوپوروزس ته مواجه کیږي، او دمدغه اوستیوپوروزس اوستیوپوروزس په واسطه باندې د فرکچرونه یا د اډوکو ماتیدل منځته راځي.
ډیر زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا ازادي راډیو اوري. زه بل اوریدونکو ته او د دې پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا ازادي راډیو اوري. مهرباني فکر کوم اړیکه پرې شوه. بل اوریدونکو ته وار ورکو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا ازادي راډیو اوري. او نن ورځ د هډوکو ناروغیو په اړه خبرې کوو. یو بل اوریدونکو ته وار ورکو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام ناجیه جان و خود دکتر سلام جان جمال که خیلی خوب توضیحات میدن به هر دو زبان. خدا کتشان خوبی کنن. ما اینجا یک سوال دارم از دکتر سید محترم.
بسیار تشکر. بفرمایید.
در زانو یا در مفصلو اگر آب جمع شود یا خون جمع میشه پنجیدگی پیدا میشه که توسط یا پیچوری آب کشیده شود او کشیده شود یا توسط نفتر. ما اعتراض میکنم دکتر سید که اگر فرزن مریض در زانوی پنجیدگی باشه آنی او جمع شده باشه اگر آنی او نکشه برای چی توان میکنه؟ و دوم دیگه این رای حل سریخ خوردن دوا داره که یعنی او خوش شده یا جمس بیرو برای که میسپنیزگی بیشن از بین بره؟ دیگه نمیده تواجه تانو میخواییم دکتر سمید احمد شاسمید همه چلنده دائمی همی یک سلام برای سر شا جانم تقسیم میکنم کنم همکارم رادیوست دکتر سمید خدا من که دید خوبی کنم.
تشکر.
من نه کول دوینه مهربانی لرته.
تشکر از اون نظر از برادر. در مورد آب کشیدن از زانو ما قبلا هم گفتم دو استخوان وقتی که یک جای شده در قسمت زانو دیگه یک مفصل ساخته. این مفصل توسط یک پوش یا یک کپسول احاطه شده که در داخل زی از خود مفصل مایع ساینوویال افراز میشه. این مایع ساینوویال مایعی است که مفصل یکی بالای دیگه متحرک میباشه و حرکت میکنه که از سایدن مفصل جلوگیری میکنه و ای به مقدار خاص دمی مفصل می باشه و اون نرمال است و ای مفصل مثل یک ساختمانی است که از اندازش وقتی که زیاد شد اما فنکشن یا عملکرد خود از دست میده. وقتی که شخص پایش ضربه میبینه یا به اثر هر پاتولوژی که در او قسمت مایع زیاد جمع میشه یا او زیاد جمع میشه باعث از این میشه که مفصل حرکت نکنه. مفصل از حرکت باز میمانه. مفصل بسیار زیاد شدید دردناک میباشه. به می خاطر است که دکتر او از او را میکشه. او باز به مقدارش فرق میکنه که به کدام مقدار است و کشیده شود. آمدیم به این که اگه کشیده نشود توسط کدام دوا. دوای خاصی وجود نداره که شخص او از رای دان یا از طریق رگ بگیره و او از مفصل برایه یا او و مفصل خشک کنه. به می خاطر است که دکتر ضرورت پیدا میکنه که توسط یک پیچکاری یا سرنج امو مایعی که داخل به صورت ابنرمال جمع شده او را بکشه. بعضی وقت عامیانه طور فکر میشه که اگر آب از زانو کشیده شود زانو خشک میشه یا زانو خراب میشه. وقتی که دکتر لازم میبینه که آب کشیده شود من دوجه به صورت ابنرمال آب جمع شده به او خاطر کشیده میشه آب دیگه یک چیزی است که تیبی میباشه و در آینده نقص چیزی نداره. به این خاطر کشیدن آب از نظر طبابت یک کار جایز است و میشه که ازوش.
مننه دکتر محترم. د اوستوپروزس ترڅنګ یو شمېر اوریدونکو پوښتنه کړې. البته د هډوکو د ماتېدو په تړاو چې مخنیوي څنګه امکان لري ستاسو نظر څه دی؟
در رابطه به این سوالتان به صورت ما وقتی که درباره فرکچر یا شکستگی استخوان گپ میزنیم یکی به صورت پاتولوژیک یا به صورت مرضی شکستگی استخوان میباشه یکی هم به صورت ازی است که یک عامل باعث شکستگی استخوان میشه. هدف شما از کدامش است؟ از این که
پا دوارو که یو سه معلومات وار که خواهی
شکستگی استخوان هر استخوان یک مقدار الاستیکیت داره که ضربه را تحمل کرده میتونه. وقتی که از مقدار از او بالا بره باعث شکستگی استخوان میشه. ای که کدام استخوان چقدر مقاومت داره نظر به بنیه نظر به نژاد نظر به جنس فرق میکنه در هر شخص. بازم چون موضوع ما اوستیوپروزس است چیز دیگه که همردیف اوستیوپروزس میباشه او اوستیومالیشیا یا نرمی استخوان ها است. اشخاصی که با اوستیوپروزس و اوستیومالیشیا دچار هستن اونا زیادتر به فرکچر یا شکستگی استخوان ها دچار میشه بخصوص در ناحیه‌ای که استخوان در اوج زیاد ضعیفی داشته میباشه مثلا دیگه که استخوان دیگه که فمور است، فمورنک است، زیادتر در خانم‌ها وقتی که اگه عادی افتیدن هم میکنن فمورنک فرکچر میته، چون در مو قسمت نقطه ضعیفی استخوان میباشن.
دوستانو یادونه کو چې نن په پروګرام کې د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو. په پروګرام کې وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال زمنګ ملمه دی، او زمنګ د استډیو شمیرې دی 0999015 او بل شمیره هم ده 0923255. د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کولای شئ چې تاسو د خبرونه واوري azadiradio.com یا azadiradio.org مه هیروي. زو یو بل اوریدونکو ته وار ورکو، مهرباني وکړئ. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم ازادي رادیو.
وعلیکم السلام ازادي رادیو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
بکنه غواړو دا چې یو مریض دی 3 کلن دی، تقریبا د ورکوب نه دغه هډوکو درد یې درلود، او دا زنګنونه ډېر خوږي صاحب
ډاکټر صاحب اوري سو شپې په خبرونه کې اوسه. ډاکټر صاحب ځینې پوښتنې تاسو نه ولري، بیا به ځواب درکړي.
بله، او بل مریض هم کله کله د هډوکې غټ مفصلونه هډوکې درد کوي، بعض وخت ښه شي بعض وخت درد کوي. هغه هم هم 3 کلن دي، البته سیاسري دي دواړه.
دغه حاجي صاحب محترم، دغه اول 3 کلن چې تاسو ویل د کوچنیوالي نه، د 2 کلنۍ نه دغه دردونه ورته شروع شوی وو؟
او اما کوچنیوالي نه دردونه به ډاکټر صاحب وو، بیا به ورک شول. دغه کله چې واده وکړ، واده نه وروسته یو میاشت نور زیات غټ مفصلو کې، کله چې کلینی پاتېږي درد پکې زیات وي. او بعضې وخت کله چې مونږ به یو ډاکټر ته لاړو، هغې دوا راکړه، یو څو مده ورک، ولې د هډوکو د زنګنو دردونه ورک نه شول. صاحب
ښه، په ګرځېدو کې آیا نورمال ګرځېدی شي؟ کله چې کینی ولاړېږي نورمال کېناسته ولاړېدوی ده؟
نه، کېناستېدلو پاتېدل یې ډېر په سخته دي، او په ګرځي چې درد کوي چې
وظیفه لري. څه کاروبار کوي؟
وظیفه نه لري، کور کې اوسي.
چیرته اوسېږي؟
تذاب ولسوالۍ کې، کاپیسا ولایت.
مننه د رادیو نه واورې.
مهرباني ډاکټر صاحب محترم.
دوی سوال ما واغسته، بعضی امراض دیسی دی چې کانجنیټال یا ولادي په کچیر د پیدایښت نه سره دغه مشکلات پیدا کیږي او تر غټوالي پورې، نو دا یو کانجنیټال مرض ده. باید د نږدې نه مریض وکتل شي، خپله د مریض موومنټ چې آیا څنګه ګرځي مریض. دوی وایي چې په ولاړېدو کې هم ورته مشکل ده، په کېناستو کې هم ورته مشکل ده. بعضې امراض په نوم د مایوپاتي موږ لرو چې خپله مشکل په عضلاتو کې، سره د هډوکې چې مشکل لري په عضلاتو کې هم مشکل وي. نو دا ښه ده چې ور د نږدې نه وکتل شي چې آیا د هډوکو سره په عضلاتو کې مشکل شته که نشته. او دوی دویم مریض چې دوی ویل چې د زنګانونه ډېر تکلیف لري، او فیمیل ده یا خانم ده، نو دې لپاره زما توصیه دا ده چې دوی هم هماغه خبره ده. بیا هم چې د کلسیم کموالی په دوی کې تر ډېری حده پورې د کلسیم لګوالی په دغه مریض کې، نو دوی ډېر استفاده د لبنیاتو نه، د شیدو نه، د ماستو نه ډېر استفاده وکړي، او د لمر وړانګو ته دې کښېني چې هغه خپله په صحیح طریقه باندې جذب شي.
ډاکټر صاحب محترم، البته تاسو مهم معلومات مو شریک کړل د خبرونې وروستۍ برخه ده. غواړم د اوستوپروسس یا د هډوکو د ورستېدو په تړاو یو څه نور معلومات هم ورکړئ. اول دا چې د دغې ناروغۍ درملنه څومره امکان لري، مخنیوي دپاره باید څه وشي ستاسو په نظر؟
اوستیوپروزس، کله چې موږ په اوستیوپروزس خبره کوو، اوستیوپروزس یا خپل ورسېدل د هډوکي دا خپل ګریډونه لري چې د ګریډ 1 نه شروع کیږي تر 4-5 ګریډه پورې زی. نو دې تشخیص په یو ساده ایکسرې باندې کیږي چې مریض په کم ګریډ کې ده. په هر ګریډ کې تداویانې فرق کوي. موږ خپل دغه د مریض د لایف سټایل درد کم کمواله مغواړو چې مریض ته د درد کمواله وشي. تداوی د سنې کې چې یو مریض په گریډ 4 یا گریډ 3 کې د اوسیپروزیس هغه سل په سلو کې خشي، یعنی سل په سلو کې خواله په مریض کې ناراضي، اما د پرمختګ نه جلوګیری کوي. بعض دواګان دي چې پاغه کې تر ټولو غټ امدغه د کلسیم او وټامین ډي ټابلیټونه یا سپلیمنټس راځي چې هغه سره مریض کوي چې د سپلیمنټ واخلي، صرف اورال یا انجکشن بل ده او اورال ده چې مریض استفاده وکړي، او بل امدغه خپل مواد غذایی باندې کنټرول کړي. دغه د تداوی او د مخنیوي لاره ده.
د درملنې لپاره باید څه وشي ستاسو په نظر؟
د درملنې اول د مریض په وینه کې موږ سویه د کلسیم او د ویټامین ډي ګورو چې څونه سویه په وینه کې کم ده. نو هر څونه چې بیا هغه ځان ته رینج لري، چې په کم رینج کې ده د هغې په مقدار بیا دوا ورته ورکول کېږي. یعنی داسې نه ده چې د کلسیم کموالی د ویټامین ډي کموالی او خپله اوستیپروزیس تداوي ونه لري، تداوي کېږي ډېر په ارزانه قیمت باندې او ډېر داسې او شاید چې دا په هر ځای کې دغه سپلیمنټ پیدا کېږي او ډېر په اسانۍ تداوي کېږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. پروګرام همدلته پای ته رسیږي. د دغې خپرونې تکرار تاسو د سه شنبې په ورځ اوریدلی شئ. که غواړئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ دا او نورې خپرونې واورئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا د ازادي راډیو ډاټ او آر جی مه هیروئ. ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري، facebook.com/ازادي راډیو. تاسو کولی شئ چې دغه پاڼه خوښه یا لایک کړئ او له همدې لارې وروستي خبرونه، راپورونه، جالب مطالب تلاسه او پاره کومنت یا نظر ورکړي. دوستانو د ازادي راډیو دغه خبرونه چې د هډوکو ناروغیو ته ځنګړي شوی و همدغلته پای ته رسیږي. یادونه کوم چې په پروګرام کې د هډوکو د ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب حامد جمالو چې موږ ته معلومات راکړل. ډاکټر صاحب جمال، ډیر زیاته مننه.
ستاسو مننه کوم.
اوریدونکو له تاسو هم زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونه مه هیروئ. زموږ د الله پامان.
بدی په ذهن را خورېږم جانا نظر بدی یادې کوم لکه نظر بدی پستر گو کې غړې کوم جانا نظر بدی یادې کوم لکه شمع شمال بدی په ذهن را ورې کوم جانا نظر بدی یادې.